אמריקה, רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
سرچینې وایي چې ایران په زرګونه بې اسناد شوي افغانان سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. فرانسه وایي چې کوشش کوي د اسرائیل او فلسطین شخړه حل کړي، خو خبرداري ورکړی دی چې که حل نسوه فلسطین به په رسمیت وپیژني. او پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې بیا پیل شوې.
نن شنبه ده، د 1394 هجري لمریز کال د دلوي لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13مه کېږي. په روانه خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو په برخه کې به واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي تیرونې په افغانستان کې د افغان حکومت سره د افغانستان د حکومت تر 300 پورې زیات وسلوال مخالفین په جګړو کې وژل شوي دي. په آلمان کې د عامه افکارو په سروې کې د هغو سیاسي ګوندونو ملاتړ شوی چې د مهاجرو مخالف دي. او ځانمرګو برید کوونکو په سعودي عربستان کې د شیعګانو په مسجد برید کړی، 15 تنه وژلي دي. دا راپورونه زمونږ د راپورونو په برخه کې اوري. خو اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وای.
ایرانی او افغانی سرچینې وای چې ایران په زرګونه بې اسناد شوي افغانان سوریې ته لیږلي دي چې د حزب الله او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو په طرفداري جګړه وکړي تر څو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ وسي. د ایران د فاطمې په لوا کې په زرګونو افغانان دي چې د ایران څخه سوریې ته استول سوي دي. دغه لوا په سوریې کې د بهرنیو جګړه مارانو دویمه غټه ډله ګڼل کیږي. د بشر د حقوقو د څار سازمان پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړي چې یاد سوي افغانان په خپله خوښه سوریې ته نه ځي، خو ایران بیا وایي چې افغانان سوریې ته په داوطلبه توګه ځي. د امریکا د حکومت د خوا د افغانستان د بیا رغونې د کارونو لپاره ټاکل سوي سر مفتش یاسیګار ویلي دي چې که څه هم په تیرې لسیزې کې د افغانستان په بیا رغونې او انکشاف باندې ډېرې پیسې لګول سوي دي، خو بیا هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه سوی نه دی. سیګار ویلي دي چې جګړو د خارجي قوا وتلو، د خلکو وتلو، د پانګې ایستل او نړیوال قرار اقتصاد د افغانستان اقتصادي راتلونکي د خطر سره مخامخ کړی ده. د سیګار دفتر دغه خبره په خپل ریپورت کې چې پرون خپور سو کړی ده. د ملي امنیت د سرتیرو له لورې په کندهار ښار کې تر یو وسلوال برید وروسته یو تن غلچکۍ برید کوونکي وژل سوی، یو تن برید کوونکي او یو هم د ملي امنیت سرتیری ټپي سوی دی. پیښه د کندهار ښار له ګڼې ګوڼې څخه په یوه ډکه سیمه کې پرون غرمه وسوه، کله چې وسلوالو د ملي امنیت پر یو سرتیری برید وکړ او هغه یې ټپي کړ. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه مهال د برید کوونکو د نیولو هڅه وکړه چې د کندهار د ښار نه د وتلو په حال کې وو. په کندهار کې په غلچکي بریدونو کې یو شمېر حکومتي مامورین، ولسي مشران او دولت پلوه کسان وژل سوي دي. فرانسه په پام کې لري چې یو ځل بیا کوشش وکړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو شخړه حل کړي، خو خبرداری ورکړی دی چې که چیرې کوششونه ناکامه سول نو فلسطین به په رسمیت وپیژني. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر لارن فابیوس د فرانسې ډیپلوماتانو ته پرون د جمعې په ورځ وویل چې پاریس به کوشش وکړي چې د دوو مملکتونو د رامنځته کولو د حل لارې په هدف یو نړیوال کانفرانس دایر کړي چې په لړ کې د اسرائیل او فلسطین شخړه حل سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ د دوو جلا هیوادونو د رامنځته کولو خبرې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ناکامه سوې، او دغه وخت راهیسې بیا د امریکا په مشرۍ داسې جدي خبرې نه دي پیل سوي. ښاغلی فابیوس وویل چې موږ باید پرېنږدو چې د دوو هیوادونو حل لاره ناکامه او بې نتیجې سي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په هغه انټرنیټي سرور کې چې نوموړي په کور کې استفاده کوي محرم معلومات درج و چې دوی باید وساتي او افشا یې نه کړي. د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی پرون د جمعې په ورځ وویل چې ځینې ایمیلونه کې چې شمیر یې 10 پاڼو ته رسیږي داسې معلومات شته چې محرم دي. نوموړي وویل چې دغه ایمیلونه به خپاره نه سي. ښاغلی کیربی زیاته کړه چې کوم وخت چې میرمن کلینټن د شخصي انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی هغه مهال دغه ایمیلونه محرم درجه بندي سوي نه و، خو د استخباراتي سازمانونو په غوښتنه د دغه ایمیلونو درجه لوړه سوې ده او محرم ګڼل کیږي. دغه نوي انکشافات په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې د ایوا د ایالت لومړنیو رایګیریو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې بیا په جنیو کې پیل شوې. د دې خبرو هدف دا دی چې د سوریې 15 کلنه شخړه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ډلې چې د بشار الاسد سره عملاً جګړه کوي د دې خبرو سره یې مقاطعه کړې ده. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا لومړی د دمشق د هیات سره وکتل. د سوریې د هیات مشري په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری کوي. د ښاغلي مستورا یو ویان وویل چې ښاغلی ډی مستورا به وروسته د سوریې د نورو ډلو سره هم وګوري چې پکښې د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. د امریکا یوې محکمې د سومالیې یو تبه په دې تور چې د الشباب د ډلې سره یې مالي مرسته کوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. امریکایي څارنوالانو وویل چې مهدي اشی چې په سومالیا کې پیدا سوی دی په بریتانیا کې خپل کور په دینت پرېښودی چې د الشباب د ډلې سره یو ځای سي. هشی 48 کلن دی او پرون د جمعې په ورځ د نیویارک په بروکلین کې په 9 کاله بند محکوم سو. هغه د تیر کال د مې په میاشت کې دا ومنله چې د الشباب د ډلې سره یې مرسته کوله. دغه راز محکمې تېره اونۍ د سویډن 2 تنه اتباع هم په دې تور چې د هشی سره یې مرسته کوله چې د الشباب سره مرسته وکړي په بند محکوم کړل. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د هغو مهاجرینو د مړینې کچې اندېښمن کړي دي چې غواړي د ترکیې څخه یونان ته ولاړ سي. د IOM ویان جوویل میلمن پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې یوازې د جنوري په میاشت کې 218 کسه چې غوښتلې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه د ترکیې نه یونان ته ورسي مړه سوي دي. هغه وویل چې یوازې پرون د مدیترانې په سمندرګي کې د 6 کسانو مړي موندل سوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري د هم د راپورونو برخه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې تیرونی په افغانستان کې د افغان حکومت تر 300 پورې وسلوال مخالفین په جګړو کې وژل شوی دي. نور تفصیل د اکرام شنواری په راپور کې اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د موبی ګروپ د هغو کارکوونکو د کورنیو د غړو سره په کتنه کې چې د جدي په 10مه په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي ویلي چې افغان حکومت په د قانون منګول ته د دغې پېښې د عاملینو په سپارلو کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جدي 10مه د ماښام د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنۍ د یوې غړي د دې غوښتنې په ځواب کې چې افغان حکومت دې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې نرمۍ څخه کار وانخلي ویل چې هیڅکله به د وسلوالو مخالفان سره د سولې په خبرو کې له کمزوري دلیل څخه خبرې ونه کړي، بلکې هغوی سره به د خلکو په ملاتړ باندې په اتکا د یو قوي دریز او عدالت له مخې وغږیږي. جمهور رئیس غنی د خپلو وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د افغان حکومت 300 وسلوال مخالفان وژل شوي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د افغانستان د خلکو د وینې غچ ورڅخه اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې د موبی ګروپ د وژل شو کارکوونکو د کورنۍ غړو له جمهور رئیس غنی څخه د دغې پېښې دلیلي او قضایي بهیر د چټکتیا غوښتنه هم وکړه. د جدي په 10مه ماښام د کابل د دارالامان په سړک د موبی ګروپ د کارکوونکو په یو موټر برید وشو چې له امله یې 8 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. طالبانو د موبی ګروپ په کارکوونکو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر اوسه دغې ډلې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې د خپلو 300 وسلوالو د وژلو په هکله د جمهور رئیس غنی په څرګندونو تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې همدا نن هم یې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په 2 ولایتونو کې 15 عملیات ترسره کړي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې یو لړ بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
د هیواد په مختلف ولایتونو کې جریان لري. د نن هم 15 عملیاتونه لرو د هیواد په 12 ولایتونو کې. نو هغه عملیاتونه زموږ په ننګرهار، په لوګر، پکتیا، بغلان، بدخشان، فاریاب، هلمند، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې دي. هر ورځ موږ پلان شوي عملیات د هیواد په مختلفو ولایتونو کې اعلانو او ترسره کوي.
جنرال وزیری د بغلان ولایت د ډنډیګوري د ولسوالۍ د عملیاتو په باب هم ویل چې په دغه عملیاتو کې خپل 15 دیش وسلوال مخالفان وژلي دي.
په شپږم د دروا باندې زموږ عملیات هلته پیل شوي دي. شپږم و ماتم نن هم روان دي. هلته د مخالفینو تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي دي په درې ورځو کې او 3 تنه ټپیان دي. زموږ عملیات هلته ښه روان دي. د سرتیرو مورال لوړ دی. زموږ قوتونه تلفات نه لري. دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي. زموږ قوتونه هلته په تصفیه باندې اخته دي. په ډېر احتیاط نه کار اخلي تر څو هغه د ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي. ټول هغه څه چې ضرور دي او اړین دي په هغه سیمه کې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین کې زموږ قوتونه په تصفیه باندې بوخت.
جنرال وزیر ویل چې د افغان ځواکونو د عملیات لا هم روان دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په آلمان کې د عام افکارو په سروې کې د هغو سیاسي ګوندونو ملاتړ شوی چې د مهاجرو مخالف دي. دغه مخالفت د هغه وخت نه راپدې خو زیات شو چې په کولن کې په خوځو باندې په سلګونو حمله وشولې او د سکاري چې د حمله د مهاجرو ډلې کړې. د امریکا خبريال هنری ریجول په دې اړه راپور لګولای.
د انګریزي ژبې په خوانه خونکې بشیر الزلان د کولن په یو کافي کې ناستو په ټلیفون کې هغه عکسونه لیدل چې د سوریا نه د تختیدو په وخت کې اخستی وو. د وای آلمان ورته پناه ورکړی ده او په هغه حمله سره خوشینه ده چې د نوې کال په درشل کې ان شوې وي. الزلان ان وای
Germany for the Syrians was some kind of mother and at the head of that Angela Merkel. I had fears after the incident.
آلمان د سوریانو لپاره د مور حیثیت لري او په سر کې صدر اعظم انګلا مارکل ده. په کولن کې د حملو نو وروسته زه وډارېدم، مګر وروسته له هغه نه ما دا احساس وکړ چې خلک پوښیږي دي او دوی دا ډول ستراتیژي نه لري چې په عمل او عکس العمل باندې تکیه وکړي. الزلان انا په ورسپانو کې مضمونونه لیکلي دي چې په هغه کې د مهاجرو په وکالت بخنه غوښته ده او له سمایز خلکو نه خواهش وکړه چې ټول مهاجر ملامت نکړي، مګر دغه حمله سیاسي عواقب درلودل. د عامو کارو په وسروې کې د مهاجرو ضد ګون سره د بل هر وخت نه ملاتړ زیات شوی دی چې اوس 12.5% ته دغه ملاتړ ورزیات شوی دی. نو په دې حساب په درېمه درجه کې دغه ګون راغلی دی. د دغه ګون د کولن د څانګې مشر هندریک راتمن ان وای
اوپن ګیټ فلسوفي فون انګلا مارکل hat natürlich dafür gesorgt, dass wir unglaublich viel Zuzug in Migration
und Sadrazam Angela Merkel de Praniste war Falsafi de dad war kede che Alman په دومره کچه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو لري چې هیڅ باور پر نه کیږي، مګر دا وایي د ګنشمیر مهاجرو نمونه نه دی لیکل شوی ځکه نو څوک نه پوهیږي چې دوی دلته څه کوي. په 2015 کال کې آلمان ته 1.1 میلیون مهاجر راغلي وو چې د دوی له جملې نه 10,000 په کولن کې نمیشته شوي دي. دغه حملو ځینې پښتنې راپورته کړي دي چې آیا دومره زیات نوي راغلي مهاجر په ټولنه کې ځای کېدای شي؟ نور بیا دا کوي چې بیلابیل کلتورونو سره نشي یو ځای کېدای. د کولن چارواکي په دې ټکی ټینګار کوي چې په ټولنه کې دغه مهاجر متقم کېدای شي. د خاروال نطاق ګری اګور تیمر بیا داسې وایي
Was den großen Teil der Flüchtlinge angeht, die nach Köln kommen, um hier ein neues Leben zu beginnen und sich Frieden
Ganz mir Mahajer wali che ne ve jwan pel ki aw po solaiza to ga patolona ki mudgham shi de wa da da almanian lo para der ka de che pe de ki de jabe de da wul kursuna patolona ki de jazbe do kursuna aw de kar paida ki dal shamil de zyata kra che da tul pe nisbito ga ne vi karune توقع ده چې په سلګونو زره تنه د بل میاشتې په سر کې د کلنی کارنیوال یا میلې لپاره به د کولن په لارو کوڅو کې په قطار قطار ولاړ وي. ډله ډله خلک لا په خوا په کاسټومونو یا درېشو کې راوتلي دي.
Werden sehen, wie die wie Ausländer oder wie auch immer auf uns zukommen und gehen erstmal positiv an die Sache ran.
Da ich sehe, dass man der Ruhlo Kali August wie bei Kolen Khalik ونی چې ګڼ شمېر مهاجر را روان دي او د دوی سره په مثبته توګه تماس نیول کیږي، مګر دا وایي المانیان به دوی ته اجازه ورنکړي چې زموږ ساتیرۍ ته تاوان ورسوي او دا زموږ کلتور دی. د دغه کارنیوال یا میلې لپاره سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د کولن چارواکي له دې نه ښه خبر دي چې د نوي کال د حملو په شان نورې حملې به د ښار د لارو کوڅو نه په اخوا تاثیر ولري.
کو د امریکا غاګه شناره دی وسه هرنې خبری خبرونه د واشنگټن اوریه ځانمرګ بریټکونکو چې په ځان پوري 14 دن کې مواد تړلی ول او په وسلو هم سنبال و پرون د جمعې د لمانځه پر وخت په سعودي عربستان کې د شیګانو په مسجد بریټ کړی او لکتر لګه 15 تنه وجل دي. د قاهرې نه د امریکا غاګه خبريال ایډوارډ ایرانین وای چې په بریډونو کې 13 تنه جبل شوی هم دي. دا په دې تیرو څو میاشتو کې پنځم بریده چې په سعودي عربستان کې په شیګانو کېږي. د خلکو لخوا په ثبت شوو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې د امام رضا په مسجد کې د بم د چاودنې نه وروسته خلک هرې خوا ته منډې رامنډې وهي. په چاودنه کې د مسجد کړکۍ او د چت کاشي ماتې شوي او ټوټې یې هرې خوا ته خپرې وي. د چاودنې نه وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د محمد الاحمد په نامه د پیښې یو عیني شاهد د سعودي تلویزیون ته وویل چې د چاودنې نه وروسته خلکو د مسجد دروازې وتړلې، خو د هغه په قول یو تورریست وکړی شو چې مسجد ته دننه شي او په خلکو ډزې وکړي. په مسجد کې دننه خلکو د چاودنې نه وروسته دروازې وتړلې، وروسته برقونه مړه شول او تپه تیاره شوه. هیڅ شی هم نه لیدل کېدل. ټول مسجد لوګي نیولی وه. وروسته یو تن مسجد ته راننوت او په هر چا ډزې کولې، خو کوم چا هغه په څوکۍ ووهه او وسله یې ترې واخیستله. په همدې حال کې د سعودي د ملي امنیت د وزارت ویان جنرال منصور الترکی خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مسجد نه بهر څو تنه تورریستان ووژل او په دې سره د یوې لویې غمیزې مخه ونیول شوه. امنیتي ځواکونو د برید کوونکو سره جګړه وکړه، هغوی په وسلو سنبال وه او کوښښ کاوه چې مسجد ته دننه شي. تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي دوه یا درې تنه وه. د العربیه تلویزیون وایي چې امنیتي ځواکونو دوه تنه نیولي، خو نور مطبوعات بیا وایي چې یو تن نیول شوی او بل یې په ځان پورې تړلي بمونه اچولي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا چاودنې کړي دي، خو په دوبۍ کې ډیرا د منځني ختیځ د چارو یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې د سعودي عربستان په ختیځ ولایت کې په شیګانو مخکینی بریدونه د اسلامي دولت یادایش ډلې کړي دي. د اسلامي دولت ډلې په راتلونکو اونۍ کې په شیګانو د نورو بریدونو خبرداری هم ورکړی او دا بریدونه ښایي چې پیل وي. پروسه کال په سعودي عربستان کې په شیګانو یوازې څلور بریدونه شوي وه، خو د سعودي تلویزیون وایي چې امنیتي ځواکونو په شیګانو د لسو په شاوخوا کې د بریدونو مخه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:52 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د هم د خبرونې ورستۍ راپور په قندس کې 290 تنه د مسلکي زده کړو وروسته د ملي پولیسو، محلي پولیسو او سرحدي پولیسو سره یو ځای شوي دي. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 290 تنه پولیس فارغ شول. دغه پولیس په داسې حال کې فارغیږي چې د شمال ختیځ زون د نور ولایتونو په نسبت قندوز کې امنیت د اندېښنې وړ دی. له قندوز ښار څخه نورو سیمو ته غځېدلو لارو کې د دولت مخالفین تلاشي کوي او په ګوته شوي کسان له موټرو کوزوي. په قندوز کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له دې مخکې هم 350 دورو کې د مختلفو برخو پولیس فارغ شوي دي. په قندوز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست ساپه وای
امروز فراغت تعداد 297 تن از دوره 54 مرکز
عمومی 290 تن محلي، ملي او سرحدي پولیسو 450 دوره له دغه مرکز څخه چې د شمال ختیځ زون پولیسو فارغ شول. هغه زیاتوي چې دغه نوی فارغ شوی محلي پولیس، ملي پولیس او سرحدي پولیس په امنیت پټینګخ کې له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي او د دوی لیکي به قوی شي.
موږ په دې متحده توګه چې نور هم د تعلیم او تربیه دلته رشد کی او ان شاء الله چې په تعلیم او تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت په خط وګونی شو.
د قندوز له سقوط وروسته 800 پولیس له مسلکي زده کړو وروسته ټولنې ته د امنیت د ټینګښت په خاطر وړاندې شوې دي. د بدخشان یو تن اوسیدونکو شکر الله چې د ملي پولیسو په لیکه کې شامل شوی او له مسلکي زده کړو فارغ دی وایي چې د ژوند د خلکو د امنیت د ټینګښت په خاطر هر ډول سخته تیر کړی.
ما همیشه بر مردم افغانستان وعده را میتم سینې خدا سپر قرار دادم.
زه خپل خلکو سره ژمنه کوم چې خپل سینې به ډال کړم او د خلکو لپاره به مبارزه کوم. په دې دی یقین وکړي او د شپې دی بیغمه خوب وکړي. مونږ یې په خدمت کې یو. د قندوز یو بل اوسیدونکو ګلاقا سفری چې په محلي پولیسو کې شامل شوی وای چې دوی په دغه مرکز کې مسلکي زده کړې وکړي او په ډیر څه باندې پوه شول.
په خاطر دې چې موږ جو آمدیم یو چیز را یاد گرفتیم، مال باید به مردم خود خدمت کنیم صادقانه.
موږ دلته پر اتک سره زده کړې وکړي، نو اوس باید د قندوز خلکو ته صادقانه خدمت وکړو. تصمیم لرو چې د قندوز دښمنان له قندوز څخه ورکړو. که څه هم محلي پولیسو ته هم د ملي پولیسو په څیر زده کړې ورکول کیږي او ځانګړی یونیفورم لري، خو بیا هم د سیمې خلک ادعا کوي چې محلي پولیس د دوی د ژوند په هغو چارو کې هم لاسوهنه کوي چې دنده یې نه ده. د قندوز په دغه روزنیز مرکز کې پولیسو ته څلور اونۍ مسلکي زده کړې ورکول کیږي او له هغې وروسته د امنیت په خاطر سیمې ته لیږل کیږي. د قندوز له سقوط وروسته د دغه ولایت د هغو سیمو محلي پولیس چې په ولسوالیو کې دندې درلودې او اوس یې سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، له خپلو سیمو وتلي او د قندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. ګلرحیم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
مکړه د دې ساعت مهم خبرونه ته. ایرانی او افغاني سرچینې وایي چې ایران په زرګونه بیا اسناد شوی افغانان سوریه ته لیږي چې د حزب الله او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو په طرفداري جګړه وکړي تر څو د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ملاتړ وسی. د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د کارون د پاره ټاکل شوی سر مفتش یاسیګار ویلي دي چې که څه هم په تیرې لسیزې کې د افغانستان په بیا رغونې او انکشاف باندې ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو بیا هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی. سیګار ویلي دي چې جګړې د خارجي قوه وتلو، د خلکو وتلو، د پانګې ایستلو او د نړیوال سوکه اقتصاد له امله د افغانستان اقتصادي وضعیت د خطر سره مخ دی. د سیګار دفتر دا خبره پرون کړې ده. د ملي امنیت د سرتیرو له لوري په کندهار ښار کې تر یو وسلوال برید وروسته یو تن غلچکۍ برید کوونکي وژل شوی، یو تن برید کوونکي او یو هم د ملي امنیت سرتیري ټپي شوی دی. پیښه پرون غرمه په محلي وخت شوی ده. فرانسه په پام کې لري چې یو ځل بیا به کوشش وکړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو شخړه حل کړي، خو خبرداری ورکړی دی چې که چیرې یې کوششونه ناکامه سول نو فلسطین به په رسمیت وپیژني. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په هغه انټرنیټ سرور کې چې نوموړي په کور کې استفاده کوي محرم معلومات درج و چې دوی یې باید وساتي او افشا یې نه کړي. د باندنیو چارو د وزارت بیان جان کیربی پرون د جمعې په ورځ وویل چې ځینو ایمیلونو کې چې شمېر یې 10 پاڼو ته رسیږي داسې معلومات هم شته چې محرم دي. نوموړي وویل چې دغه ایمیلونه به خپاره نه سي. پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریه د سولې خبرې بیا په جنیو کې پیل شوې. د دې خبرو هدف دا دی چې د سوریه 15 کلنه شخړه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ډلې چې د بشار الاسد سره عملاً جګړه کوي د دې خبرو سره مقاطعه کړې ده. د سوریه دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوره لومړی د دمشق د هیات سره وکتل. د سوریه د هیات مشري په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری کوي. د ښاغلی مستوره یو ویان ویل چې ښاغلی ډی مستوره به وروسته د سوریه د نورو ډلو سره هم لیده کاته وکړي چې پکښې د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. د امریکا یوې محکمې د سومالیا یو تبه په دې تور چې د الشباب د ډلې سره یې مالي مرسته کوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. امریکایي څارنوالانو ویل چې مهدي هاشي چې په سومالیا کې پیدا شوی دی په بریتانیا کې خپل کور په دې نیت پرېښودی چې د الشباب د ډلې سره یو ځای سي. هاشي 26 کلن دی او پرون د جمعې په ورځ د نیویارک په بروکلین کې په 9 کاله بند محکوم شو. هغه د تیر کال د مې په میاشت کې دا ومنله چې د الشباب د ډلې سره یې مرسته کوله. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د هغو مهاجرینو د مړینې کچه اندېښمن کړي دي چې غواړي د ترکیه څخه یونان ته ځانونه ورسي. د IOM ویان جوول میلمن پرون په جنیو کې خبریالانو ته ویل چې یوازې د جنوري په میاشت کې 238 کسه چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه د ترکیه څخه یونان ته ورسي پر لارې مړه شوي دي. هغه وویل چې یوازې پرون د مدیترانې په سمندرګي کې د 6 کسانو مړي پیدا شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د خبرونه په پای کې یو ځل پام وکړئ. د افغانستان د نن ورځې د هوا اټکل ته په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 28 به منفي 2 وي، اسمان به شین وي.
هرات شپږ، منفدری اسمان شین، قندهار څوارلس ټیټه یوه اسمان شین، مزار شریف لوړه اته ټیټه منفی دوه اسمان شین، په جلالآباد کې د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه یوه اسمان ځای زوریس، قندهار نه منفی دوه اسمان شین، په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه وه اسمان ځای زوریس، او دلته په واشنگټن ډی سی کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه ټیټه به منفی څلور وي، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په همدې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا راډیو د سهارنۍ خبری مطالبو خبری خپرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا راډیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په اووه بجو پیل کېږي، تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول خلوی یاد فرم پاتې شي. ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.